السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې د تمباکو په زیانونو باندې متخصص ډاکټر خبرې کړې دي. هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري. که تاسو هم تمباکو کاروئ هر بڼه یې په زیانونو یې حتما دلته خبرېږي. دا خبرونه واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د 2023 کال په 3 نمبر میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي د دغه شمیر ماشومانو 9.5% یې وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دغه خدمتونه په 1.5 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 نجونې مسمومې شوې دي. د سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپلی ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه او یک شنبه د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې 80 نجونې مسمومې شوې. هغه ویل چې نامعلوم کسانو د ښوونځیو ملازمین تیر ایستي وو او د ښوونځیو په ټولګیو کې مسمومونکي مواد کارولې دي. د راپورونو له مخې دغه مسموم شوې نجونې هلته ځایي روغتونونو ته رسول شوې دي. د راپورونو له مخې مسموم شوې نجونو ته د نس ناستې، سالنډۍ او زړه بدوالي ستونزې پېښې شوې وي. د اوکراین ولسمشر وایي پر هیواد د روسیې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې د ژغورنې کارکوونکو د هغې 2 کلنې ماشومې جسد پیدا کړ چې د روسیې تازه هوایي بریدونو کې وژل شوې وه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې زلنسکي ویلي د 2022 کال د فبروري له 24 راوروسته پر دغو ماشومانو سربېره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې له کبله وجل شوې دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده او تیرو 24 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت پوره کېدو وروسته جګړه شدیده شوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالانو ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22 پیل شوی و او 13 شنبه یې مهلت پای ته ورسید. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی و او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار سرغړونې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 جیټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیځ یوه غرنۍ سیمه کې راپریوته. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماسپښین 3 بجې شوې ده خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه مشکوک الوتکه د چا وه او ولې یې د واشنگټن له فضایي حریمه سرغړونه کړې.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په دې هله چې له بشپړې روختیا برخمنو سید ازادي رادیو د روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه زنوریاس نوري وړاندې کوم. نن د تنباکو د استعمال اړوند ناروغیو باندې خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تمباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې خپلو روغدو کسانو نیمایي وژني. WHO دا خبره تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 1 له تمباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې کړی او ویلي دي تمباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وبا څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تمباکو له امله چې باید مخنیوي وړ ده، هر کال په نړۍ کې لا 2 میلیون زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوال پروګرام په وینا له 2 میلیون زیات کسان د تمباکو د مستقیم کارولو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. شاوخوا 1.2 میلیون یې هم د غیر مستقیم یعنی د دود له امله مري. په نړۍ کې د هغو 1.3 یعنی 1.3 میلیارد زیات وګړو چې تمباکو کاروي 80% د افغانستان په څیر په متوسط او ډیر ټیټ عاید لرونکو هیوادونو کې ژوند کوي. په 2000 میلادي کال کې د نړۍ 22.3% خلکو تمباکو کارول، 16.8% نارینه او 8.8% هم ښځې وې. د تنباکو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د WHO غړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې د تنباکو د کنټرول په اړه یو کنوانسیون هم تصویب کړی چې اوس مهال 102 هیوادونه غړیتوب لري. د تنباکو ټول ډولونه زیانمن دي او د تنباکو سره د تماس هیڅ خوندي حد نشته. سګرټ څکول په ټوله نړۍ کې د تنباکو د استعمال تر ټولو عام ډول دی. د تنباکو په نورو محصولاتو کې چلمونه، نسوار او ځینې نور هم شامل دي. په افغانستان کې چې دا ورځ په تیرو کلونو کې لمانځل کېده، سږ کال هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت دا ورځ موږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ولمنځله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که هم په دې اړه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر څه حده خلک د تنباکو محصولات کاروي او د مخنیوي لپاره وزارت څه تدابیر نیولې څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د عامه روغتیا د وزارت لوري ځوانانو ته د تنباکو د زیان په اړه تل معلومات ورکړل شوي دي. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر ته بلنه ورکړي. زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ورسره اړیکه ټینګه کړي، خو دغه راز تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. مخکې چې د ټلیفونونو شمیرې اعلان کړم، هغه راپور چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو خبریالې چمتو کړی دا به په ګډه واورو.
روم یو سیګرټ دو سیګرټ دې سیګرټه بس چوس قطای قطای سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسف کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغي اخته کړی، خو په خبره بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پرې خودلی. خغلی حکیمی ازادي راغته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خلی د سیګرټو بوی زی کله کله کوشش کوم هیڅ خبره ونه کوم. بل زړه چز ما سږی خرابې کړې، سږی مې ډیر ضعیف شوې دي. وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم منډه نشم واخله.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شوي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و، خو بیا هم د پلازمینه کابل اولیتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځي شته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لدی چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي. هر چیرې چې زړه وغواړي سیګریټ څښوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږی زړه او د رګونو د مرض د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم دا ورځ موږ خوړو ته اړتیا لرو نه تمباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي رابطه وویل
نن ورځ هم د همدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عامه روغتیا وزارت له لوري د رهبرۍ پښتون کې دغه ورځ ولمانځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې غوښ خل کېږي د غوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو ښاغلی زمان په دې اړه چې دا مهال په افغانستان کې څومره کسان تنباکو استفاده کوي او دغه هیواته د وارداتو او یا صادراتو پاره څومره ویل. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډیر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډیر ځمکه د وژونکي تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارول کیږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامې روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوی موضوع هم د تنباکو د استعمال اړوند ناروغیو باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل دا چې په افغانستان کې له تنباکو سره تړل کومې ناروغۍ ډېرې عامې دي، په دې به له ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې دې خبرونې ته مو رابللی دی. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په دې اړوند خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له جرمني ډاکټر صاحب اکرم ملکزی را سره همدا شیبه د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ملکزی صاحب، خبرونې ته خیر اغلاست.
السلام علیکم تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه.
اول خو تاسو ډیره مننه کوم چې په دې لند وخت کې مو زموږ بلنه ومنله. موږ د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران د خبرونه ته رابللی یو. مخکې مو سره خبرې هم وکړلې او تایید هم کړل چې په دې خبرونه کې ګډون کوي، خو هر پر لپسې موږ ټلیفون کول تر اوسه پورې ورسره اړیکه مو ټینګه نشوه. زه نه پوهیږم چې ولې. له تاسو بیا هم ډیره مننه کوم چې لند وخت کې مو زموږ بلنه ومنله. ګومانم چې په پایل کې مقدمه به زموږ تاسو نه اوریدلې. تېره اونۍ د مۍ 1 له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ د تیر په څیر په افغانستان کې سکالم ولمنځلل شوله، خو د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت یوازې دومره وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دا چې څومره کسان د تنباکو محصولات کاروي شمیر نه دی معلوم، خو د تنباکو پر ضد یو کمپاین پیل کړی. البته دا ورځې هم موږ وایي چې خوړو ته اړتیا لرو، نه تنباکو ته تر شوار لاندې لمنځلې ده. او دغه راز د تنباکو د ضررونو په اړه هم تل په تېره بیا ځوانانو ته معلومات ورکړي دي. که راته لومړی ووایي چې تنباکو په افغانستان کې کارول څومره عام دي او څومره ناروغي له تنباکو سره تړلې دي؟
نوري صاحب پوښتنه مانه ده.
بلې، و تاسو نه مهرباني.
نوري صاحب، زه خو په جرمني کې اوسېږم، نو زه نه شم ویلی چې افغانستان کې څومره عامه ده.
په ټوله کې کراته ووایه چې له تنباکو سره تړلې کومې ناروغۍ دي او کومې ډېرې مضرې دي چې د انسانانو ژوند اخلي. سرطان یو له هغو ناروغیو څخه ده چې سږي په اخته کېږي، دغه راز د زړه د مثانې او ځینې نور. که په دې اړه معلومات ورکوي مهرباني.
نوري صاحب، زه به ووایم چې سرطان خو تاسو یاده کړئ، یو خو سرطانونه وایم چې کوم سرطان د سږي سرطان دی، د خولې سرطان دی، د ستوني سرطان دی، د سری غاړې سرطان دی، د پانکراس سرطان دی، د زیلان یا د رحم غاړې سرطان دی، د مثانې سرطان دی، بل د هډوکو سرطان دی، او بل دا دی چې هغه د ځیګر سرطان. دا یوازې مختلف سرطانونه د تنباکو د استعمال نه پیدا کیږي. نور مرضونه زه به تاسې وایم چې یار د سر نه تر ښکته پورې داسې غړی به نه وي چې د سرطان نه تاواني نه شي. مثال په توګه ووایم، میده چې وګوري، کله چې څوک سګریټ کوي، تمباکو استعمالوي، دا هغه به میده سوری سوری، یعنې دا چې ریپ تیزابي کېږي به هغې. بل به وایم چې د چا چې پوستکی دی، ځینې کسان لري پوستکی ډېر دغه لري پخه لري، هغې ته سوریازیس وایي په لاتیني اصطلاح کې، یعنې د پوستکی پخه. نو د هغې پخه داسې زیاتېږي چې بالکل د انسانانو حتی کله کله ځینې کېږي چې په یو دسترخوان کې ورسره کېږي. بل به وایم چې خپله د هډوکو یو رقم ناروغي ده چې هډوکې وراسته کېږي، چې هغه ته په لاتیني اصطلاح کې اوستیوپوروزیس وایي، یعنې سوری سوری کېدل هډوکو، هغه ورنه پیدا کېږي. بل د زړه رګونه تنګي، یعنې دا چې څوک افغانستان کې وایي د زړه سکته چې په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، رګونه تنګیږي. بل سړی چې کوي همدا رقم د زړه سکته کوي بندې باندې زړه ودرېږي. بل سړی د مغزو ته چې وګوري د مغزو سکته چې مو ورته وایي، هغې ته هم البته احتشا ورته وایي، یا سټروک چې انګلیسي کې ورته وایي. بل د سږي یو رقم ناروغي چې سابندي یا نژواره سابندي چې ورته وایي، په لاتیني اصطلاح کې لنډون دی COPD، هغه استعمالېږي. سالنډي اصطلاح خو مې یاده کړه، د وینې فشار پرې زیاتېږي. بل دا د نور خو څه کوي چې وری د سړي خوسا کېږي، غاښونه خوسا کېږي ور باندې. نو دا خو هغه ځینې ناروغي دي چې همدا اوس زما په یاد پاتې دي، او تاسو خو ما ته یو ناڅاپه غږ وکړ، زه نو خپل هیلې نه پورته کورته راغلم، دا مې خپل افیدې نه تاسو ته وایم.
ډېره مننه کور ودان. دغه چې تاسو دومره خطرناک بل دغه د تنباکو څښل یا نورو بڼه استعمال چې بلاخره په نتیجه کې دومره سرطانونه پیدا کیږي، ولې خلک ورته ډیر پام نه کوي، یا دغه مزیره بوټی نه ځان نه خلاصوي؟
نوري صاحب، داسې به ووایي چې یوازې د خلکو کار نه دی، دې ته داسې ووایي چې دا یو مثلث دی. نو مثلث البته درې ډلې لري، دا اوس په دې معنا یوه ډله چې ده هغه لږ څه واړه ده، چې هغه بزګران هغوی تمباکو نه کمبختانان ژوند کوي، که دا تمباکو یې خرڅ نه شي هغوی د لوږې نه مړ کېږي. دومه ازوله کې دا د دې تمباکو د څښلو هغه حکومتي نه دي، حکومتونه یعنې په ډاګه وایم چې حکومتونه دولتونه خپل دي، ولې هغوی کله چې هغه د کمپنۍ دا تمباکو خرڅوي، سګرټس خرڅوي، د هغې نه بیا دوی مالیه اخلي. نو یوازې اروپا کې جرمني هېوادونه 20 میلیارډه یوازې جرمني هېواد د تمباکونه ګټه اخلي. نو دولتونه هم چندانې علاقه نه لري چې سم داسې کوټلي اقدامونه وکړي چې دا د تمباکو مخه ونیسي، ځکه دوی نه بیا مالیه پیدا کیږي د لاس لزي. په فکر وکړي یو اروپایي هېواد کې هر ګوند غواړي چې کال په کال یا هر څلور کال انتخابات وګټي، دغه میلیارډونه چې دوی ته نه وي، آیا سرکونه په تشي جوړوي، کنډه کپرې په تشي جوړوي، نور په تشي کوي؟ دوی مجبوري یو لارې نه ځان رقم دای دوه مزوله شوه. او دریمه زوله چې ده هغه ډېره غټه زوله ده، هغه خپل د تمباکو واردونکي او تولیدونکي او فابریکې سګرټونه جوړونکي فابریکې دي چې ډېره غټه ده دوی ده. نو دا وایم چې یوازې د ولس د خلکو کار نه دی، دې کې باید دا درې اړخه په ګډه یو شی وکړي، یعنې حتی تمباکو فابریکې هم ته په ځای دي چې زار انسانان ته جوړي، یو بل لارې دي وکړي چې هغوی د لارې خپلې پیسې وګټي. ته مثال په توګه وایم، ځینې نورې دواګانې جوړ کړي لکه اپینونه، شاید ډیر ښه د طبابت کې ګټور شین لاسته راوړلی شي، نو په دې اساس باندې باید دوی خپل ستراتیژي بدل کړي، ګټه د بل شین لاسته راوړي.
بله، تاسو خو د مهمو ناروغیو یادونه وکړه. د تنباکو هغه محصولات چې ډیر عام دي لکه سګرټ څښل، چلم او نسوار، دا چې ډیر په افغانستان کې او په دغه وروسته پاتې هیوادونو کې هم ډیر زیات دود دي، کوم یو ډیر زیات روغتیا ته خطرناک دي یا ډیر ژر تاثیر کوي په روغتیا باندې؟
نوری صاحب، داسې باید ووایم چې دا تنباکو چې دي یوه ماده پکې نه ده، تقریبا 4000-5000 مختلف زهرجن مواد دي پکې. نو په دې اساس باندې دا دومره زهر چې پکې دي، یو نه دی، دوه نه دی، بلکې زرګونه زهرجن مواد دي. نو دا ورته د ټول باید کېږي چې سړي ته بیا ناروغي پیدا شي.
یعنی څه فکر کوئ، د سګرټو په نسبت باندې نسوار نسبتا دومره ډېر مضر نه دي؟
نه دا زه نشم ویلی چې مضر نه دي. خپله نسوار چې دي دا هم د تنباکو نه جوړ شوي دي. بل دا دی چې خپله هم دغه تنباکو دغه نسوار وکړي، بیا نور هلته چونی غوندې مواد دي هغه پکې ګډ شوي دي. نو دا دې پورې که څوک مثال په توګه میاشت کې یو ځل نسوار واچي هغه به ډېر نه، او که د ورځې څو څو وار اچي نو دا مزونه شوې ده. تر اوسه پورې هلته سویډن کې یو پلټنه شوې ده، څېړنه شوې، هغوی هم یو رقم نسوار استعمالوي چې څوک چې نسوار استعمالوي د خولې سرطان باندې اخته کېږي. بل دا دی چې خپله هغه تمباکو تمباکو دی، ما هغه زار چې تمباکو څوک د سګرټ کولو یا چلمس کولو د لارې بدن ته داخلوي، نو نسواري د نسوارو د لارې خپل بدن ته ورننه کوي.
بلې ملزه صاحب، کور ودان تاسو را سره اوسې، ممکن چې اوریدونکي به هم پښتنې لري. قدرمن اوریدونکو، تاسو چې هم د شپه ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو د ژوند شتمنۍ ژوندۍ خبرونه ده. نن د تنباکو اړوند ناروغیو باندې خبرې کوو. هغه څوک چې تنباکو استعمالوي په دې ارتباط کې کومه پښتنه لري، کولای شي چې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. اکرم ملکزی له جرمني زموږ میلمه دی.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ. زموږ تخنیکي همکار شارک وی چې یو اوریدونکو دی، بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ ټلیفون کړی.
نوري صاحب ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
وعلیکم السلام. قاری صاحب پښتون؟
بلې و قاری محمد ایوب پښتون یم. د جوزجان څخه سلامونه تاسو ته کوم. تاسو ملما ډاکټر صاحب ته واقعم زه بل نظر ورکم. نوري صاحب پښتنه نه لرم، پښتنې مګر د کړي د تباکو مبارک
خو یو
نظر دا دی چې اول خو په اوله درجه کې په حرمت کې مواد مخدر دي، دوهمه درجه کې په حرمت کې چرس دي، په دریمه درجه کې تمباکو دي. بل خبره دا ده چې دا تمباکو اوس به سي انسانان موږ پیژنو چې تلویس کال کېږي هغه سګریټ کوي. متین ازم به یو سړی لري چې ازم متین و چې کلک ازم و چې پریږدي هغه خو نور علی نور دی. او په نسوارو کې هم هغه ضرور نهشته چې که نور ضرر بېخي نه وي، که ناروغي رانه ولي مابین ته دا یو د خولې بوی چې دي خلک طاقت نه شي ورته کولی. زما په نظر
قاری صاحب پښتون همدغه د پوښتنه شوله،
زما په نظر خبره دا ده چې د دې مسؤلیت د اګایدی او علماو لویانو تراچی دی،
بله،
او د دې د بندش مسؤلیت حکماو تراچی دی. اگر سړی چې تمباکو کری یا تمباکو خرڅی یا د دې دوه مابین په مابین کې ګرځي، شرمنشه د فساد تاجر دی. او بل مسؤلیت د نظام پر غاړه دی. دلته اوس افغانستان یو ورسته پاتې یواد دی.
قاری صاحب پښتون ډیره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب ملک زی پرې خبرې وکړلې، مننه. کور ودان هغه د مثلث تشریح کړ، تاسو هم هغه خبرې تکراروي. کور ودان زه به هم دغه تاسو دغه خبرون په استناد باندې د پښتنه له ډاکټر صاحب ملک زی نه وکم. یو څوک چې کلونه کلونه په دغه تمباکو باندې روغ دی وي، که قوي اراده وکړي ډاکټر صاحب کوي شي، او که داسې درملنې لارې امکانات شته چې له تمباکو ځان خلاص کړي، دغه محصول نشي د کاروي کړی، سګرټ دی یا نسوار دی یا کوم بل.
نوري صاحب دا باید ووایي چې دا یو طبي بحث دی، دا یوازې د قوت او زور خبره نه ده چې یو څوک عزم وکړي. سړی باید مطالعه ولري، ځان خبر کړي. دا سګرټ چې دی، دې کې یوه ماده ده د نیکوتین په نامه. نیکوتین اصلا خپل نیکوتین که په لږه کچه وي دومره تاوان نه لري پتان ته کلګوي. خبره دا ده چې نیکوتین د نړۍ دومره درجه سخت روږدي کوونکې ماده ده. دا په دې معنا چې یو ځل نیکوتین بدن ته تیر کړ، عادت شو، هغه نو بیا په اسانه کې نه خلاصېدلی نه شي. نو په دې اساس باندې عزم مزم باندې یوازې نه کېږي. دا دې لپاره بیا سمه د ډاکترانو د لارې یو لاره په کار ده چې څه رقم دی ځان د دې عادت نه خلاص کړي. نو تاسو به وویئ ځینې نور کسان دي په نورو عادتونو اخته دي، مثال په توګه څوک دی بې ضرورت اغلا کوي، یو چېرته لاړ شي اروپا کې یو ډېر سرمایه دار سړی به هغه د غلا کولو مرض لري، نو هغه خو ته وایي چې بدبخته دوخته ته خو پیسې لري، ته غلا ته څه ضرورت لري؟ دا یو مرض دی، ته یې نه شي پرېښود، دې ته باید ډاکټر پکار دی. همدا رقم ډېره پاتې چې پوښتنې ته ځواب وایم، دا یوازې عزم باندې نه کېږي، دې ته بیا ځکه چې ډېره قوي ماده نیکوتین یعنې رکودې کوونکې ماده ده، نو دې لپاره بیا د ډاکترانو لارښوونې پکار دي. دې ته تجربهني کې پروژې دي، کورسونه دي، ما خپل کړي دي د روغ دي کوم روغ دي کول د کسانو عادت یې سکول دې لپاره نه درملنه پکار ده.
بله کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکوزي مو تماس نیولې او څه پوښتنه لري مهرباني.
سلامونه نوري صاحب جوړ په خیر نبی الله زابلای د زابل ارغنده بوسیدون کې دا وخت لا غزینه.
بله زابلای صاحب خبرونه تخرا اخر خلاص څه پوښتنه لري مطرح کړئ مهرباني.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته سلام په ډیر احترام. ډیر مننه چې د ډیر وخت وروسته راغلی د واکن دی چې توسي نو پښتنه می دا و ډاکټر صاحب دا چې په کوټه کې کله هم ډیرای ځوانان سره یو ځای کیږي نو د قیلون را اخی او هغه یو ډول میوجات غوندې تنباکو دی مواد دی هغه قیلون کې آماده کوي او تشوي کوي، نو هغه ځوانانو د ډیرای توسي ز فکر نه کوم چې د امداسې بسې خودي داسې توسي کوي وای دا میوه غوندی تنباکو سره جوړ سوی دی خو دا کوم ضرر نه لري. آیا واقعا هم قیلون کوم ضرر نه لري که ضرر نه را ته روشانه کی؟ او بل پلارجان سیمی اوس پیژیلې د خو په ځواني کې ډیر زیات چلم کارولې ده، اوس د وخت په تیریدو سره د سږو مشکلات ورته پیدا سوی دي. هر څومره ډاکټرانو ته سیمه مراجعه کړي د تللم هغه راته ویل دي یا به مسلسل د عمر تر پایه دوا خوري او یا به هم تاسو واکسین کوي. آیا دا واکسین پیدا کېدلی په افغانستان کې څومره شونې لري او څومره قیمت به مرته پیدا کړي؟ مهرباني که پوښتنه یې.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدلې. څنګه
زموږ تلیفون مګ دا د څه واکسین خای؟
هغه زما پلارجان چې ډېر زیات چلم کارولی ده اوس یې سږي ډېر زیات یعنې دود زوبل کړي دي. ډاکټرانو چې هر څومره دوا راکړي دي ډاکټرانو توصیه راته دا ده چې دغه پلارجان چې دي کم ده په ماشومتوب په ځوانۍ کې ډېر سګریټ او چلم څکولی ده همیشه یا باید دوا وخوري یا هم باید واکسین د دې دپاره مفید ده. نو آیا واکسین یې پیدا کېږي رښتیا هم؟
دا زما پښتنه دا د څه شي واکسین خای چې سګریټونه کی که څه شي واکسین خای
د سګو لپاره چې سګي دغه چلم وای وهل دي او بل لار نه لري زنه پوهیږم چې د دې لپاره کوم واکسین شته که نشته؟ دا هم خپل پښتنه دا ډاکټر صاحب ملزه صاحب دا په صورت دغه د پښتنه لومړی برخه مو واوریدله.
زمړی به وایم چې دا بلې ته افرین دي ستاسې د حافظې چې دومره وخت وروسته هم زه خپل حافظه کې ساتلې هم زموږ پیژندونکو ودان راغله د قیلون پښتنې ته. نو هر شی چې سوځي هغه لوګی لري، لوګی بدن ته تاوان کوي. خدای دې وکړي چې سابو سي کا سوکړو سي کا ډوډۍ سي چې سوځي لوګی کوي، لوګی تا ته تاوان کوي. نو تاسو ور چې قیلون کې اوسه چې هغه تاواني دی کنه دی هر شی چې اچي لوګی تاوان کوي. دا شو یو پښتنه. بل موضوع ته دا کې چې آیا د پلان د پاره نو دې په ټپ کې دا وایي یو شی چې رنګ شوی تخریب شوی مات شوی دی بالکل د مېزه تللی دی دا غي جوړول نو بیا نو بیرته نو څو شایم د موټر خونې ته اړه بل پرځه پکې واچین نو څنګه خوده چې به وشي کتل چانه په ډیر مدرن هیواد کې بل څنګه ورته وخت واچي نو هغه څه چې بالکل تخریب شوی دی دا غینو رغول پرېښه تخلې. کوم چې تاسو واکسین خبرو کا واکسین دې ته پر نشته چې سګریټو مخنیوي وکړي یا څنګه دې ته روغ شي، بلکې یو واکسین چې ښکته هغه د سپینا بغل یا مونږ ورته په پښتو کې سکار وی فکر کوم ورته وایي سکار وی یا په انګلیسي کې نیومونیا ورته وایي جرمنانو ته پنویمونی وایي. نو د هغې لپاره په رښتیا واکسین شته چې څوک د سپینا بغل یا د سکار وی په ناروغۍ اخته نه شي. دا په رښتیا به شته.
بله ډاکټر صاحب کور ودان بل اوریدونکو به تخنیکی همکار اشاره کوي چې نشته ده تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي. دغه مخکې په خبرو کې موضوع د سیګریټو او د نسوارو یاد شول چې دا نه یوازې دا چې وجود ډیر مضر دي بلکې خوله بدبویا کوي هم او دا هغه یو ټولنیز ستونزه ده په کورونیو کې په هغه څوک چې دغه بدبویي لري نور ته هم دغه بدبویي انتقالیږي. د مخنیوي بل لارې شته ده یا د خوله د بدبوی یا چې بوی ونکړي څه باید وکړي دوی؟
نورې صاحب، دا باید ووایم چې یوازې د بوی موضوع نه ده. کوم شی چې نسوار کوي هغه دا دی چې د انسان اوری کته کېږي، غاښونه لوڅیږي. تاسې باید داسې تصور کوئ اورېدونکو ته وایم چې تاسې یو ښه قوي ونه ده په ستاسې په د مثال په توګه په حویلۍ کې، نو که ډېر بارانونه وشي یا په غرو کې د مثال په توګه لا پسې ښه مثال دی، په غرو کې ځنګلونه دي، او که تاسې ډېر بارانونه وشي یو څوک پاسېږي د دې ونې لاندې نه څه خاوره چې ده هغه ایسته کیسته کي، نو هر څومره قوي ونه چې هغه ولېږي په ځمکه ولېږي، ریښې سره نړېږي، د منځه ځي. نو غاښونه هم داسې شی دی چې نسوارو باندې هغه وری کته کېږي، کته کېږي، څنګه مې چې مخکې یاده کړه چې قوي ونې نه چې خاورې ترې نه ایسته کې هغه ولېږي، نو بیا د انسان غاښونه ولېږي، نو بالکل د منځه ځي. بل شی مهم شی دا دی چې اوس خو نو دا نوی معلومات دی، هغه ما پخوا په څو کاله مخکې مرکې مې چې درلودلې دې مرکه کې مې تکرار ویلي وو چې کله چې د انسان وری خوسا شي، غاښونه خوسا شي، نه یوازې دا چې د انسان غاښونه د منځه وری کته کېږي، بلکې قلبي ناروغي سړي ته پیدا کېږي. یعنی دا چې دومره تاوان اته چې نسوار چې لري غاښونه چې خوسا شي، ته څوک به خبر به نه وي چې د دې نسوار کولو باندې د قلبي ناروغۍ باندې کړه سبب به قلب زړه به یې ولاړي. اوس نو پښتین ته به بیا ځواب ووایم چې آیا د دې مخنیوی شته ولې نه شته. بیا دا مخنیوی شته چې سړی ولې نسوار کوي، ولې سګرټ کوي، کوم ځای نه شروع کېږي او کوم ځای ته پای ته رسېږي، او درملنه څنګه سړی مخنیوی کوي شي. نو نوري صاحب که ستاسې موافقه وي دا به نو د پروګرام آخر برخه کې د هپی اینډ برخه کې به دا یاد کړو سړی څنګه ځان خلاصوي.
په دې به خبرې وکړو. اورېدونکي به هم ټلیفون نه کوي، مخکې هم یو اورېدونکی وو چې اوس نشته، تاسو دا د زړه د ناروغۍ وویلې، که په دې برخه کې لږ زره اورېدونکو ته نور هم نور معلومات ورکړي چې هغه څوک چې تمباکو ډېر زیات کاروي که هر ډولونه یې وي څه ډول د زړه ناروغۍ رامنځته کوي؟ شریانونو بندې دا ده، د زړه حمله په دې کې د خطر ډېر زیاتېږي، یا نور د رګونو تنګوالی دی، یا کومې نورې؟ که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي د دوی لپاره به هم جالب وي چې پوه شي.
هغه څو اړخه دي. لومړی دا چې خپله دا تمباکو چې دی د انسان د وینې فشار لوړوي. نو فشار چې لوړ شو د انسان زړه، د انسان مغزه، بدن خو یو اندازه فشار طاقت لري، د هغې نه چې زیات شو د سړي ته سکته پیدا کېږي، د زړه د مغزو دا پیدا کېږي. بل دا ده چې کله چې فشار زیات وي خپله دا د انسان رګونه چې دي هغه پړسیږي، پړسیږي، پړسیږي. دا په دې معنی یو څوک چې مثال په توګه ډېر وزنونه پورته کړي دا هغه څنګه عضلات څنګه کېږي، غټېږي، غټېږي، غټېږي. نو همدا رقم کله چې د انسان دا فشار لوړ وي دا خپله د انسان دا رګونه چې دي هلته رګونو کې هم رقم عضلات شته، نو هغه غټېږي، غټېږي، او بل دا د دننه خوا نه هغه تنګېږي، یعنی رګونه تنګېږي. تاسې چې یاده کړه رګ ته البته په طبي اصطلاح کې شریان وایي، شریانونه تنګېږي، تنګېږي. بل دا دی چې خپل همدغه میکروب چې دي په غاښو کې، وریو کې چې دي، دغه معلومات چې دغه میکروب حتی نور بدن نورو غړو ته نور ځای ته چلا شي هلته التهاب پیدا کوي یا پړسوب پیدا کوي، هغه میکروبي کېږي. نو د هغې په واسطه باندې هم رګونه یعنی شریانونه بندیږي. نو ستاسې پښتین ته ګورم چې هو زړه کې هغه خپل رګونه چې زړه ته ورځي هغه تنګیږي. نو دا اورېدونکي کېدای شي دا پوښتنه وکړي، انسان زړه خو یو پمپ دی، دا ټول د بدن وینه چې ځي زړه ته ځي ډېر زیاته وینه ده په کې، نو زړه څنګه د وینې کموالي نه مرکي؟ خبره دا ده چې عادي نه استفاده نه شي کولای زړه هغه وینه چې په کې ده، بلکې خپل عضلاتو ته، د زړه عضلاتو ته نری نری شریانونه دي، هغه شریانونه چې بند شول، تنګ شول، بیا خپل زړه فعالیت نه شي کولای. په دې معنی چې خپل د انسان زړه د ولګي نمرې ځکه چې وینه ورته نه رسیږي. د نننه په زړه کې ډېره وینه ده، خو هغه رګونه چې خپل وینه رسوي زړه ته هغه تنګ دي، نو زړه بې وینې پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ملک زای کور ودان، یو ځل بیا هم یادونه کوم قدرمن اوریدونکو تاسو چې همده شیبه د خبرونه اوري د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو خبرونه ده. نن د تنباکو د استعمال اړوند ناروغیو باندې خبرې کوو. په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زای هم زموږ میلمه دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
قدر من اوریدونکو، تاسو چې همدا شیبه د خبرونه اوري، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو خبرونه ده. نن د تنباکو د استعمال اړوند ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د تنباکو د استعمال سره تړلې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، خو پر څو باندې تاسو رڼا واچوله؟ دغه تنفسي ناروغۍ هم ډېر ویل کېږي چې د سګرټو د څښلو یا د چلم د څښلو له امله رامنځته کېږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوئ چې څه ډول ناروغي د چلم یا د سګرټو استعمال رامنځته کوي د تنفس په برخه کې، د جهاز تنفسي په برخه کې.
هغه دا ده چې نوري صاحب، کله چې څوک سګرټ څکوي، دغه لوګي ورځي سږي ته، نو سږي کې خپل همدغه لوګي دی، هلته التهاب پړسوب رامنځته کوي. نو په دې اساس باندې هغه ډېر نری نری رګونه چې خپله سږي ته ورځي، خپل الویولي ورته وایي، ځینې رقم وایي که توري دي هغوی ته ورځي، نو دا هغه خپله هلته التهاب پیدا کوي، هغه نری نری رګونه پړسیږي، نو خپله هلته سږي ته ځینې برخو ته وینه نه رسیږي. په دې اساس باندې وړې وړې د هوا کچوري دي، هغه کچوري تنګي په دې باندې، نو سړی بیا څشي کېږي، سړي ته استما یا نفس بندي، نفس سالنډي جوړي، هغه تکلیف پیدا کېږي. نو ځینې کسان دي چې پخوا د مثال په توګه 10 کیلومتره منډه والا شوه، دوی په 1 کیلومتر منډه خو څه کوي، چاته تک حالت کې سای بیا خېږي، نو دغه د عمد دي تمرکز د لوګي په وجه باندې کېږي.
بله ډاکټر صاحب ملک زئی، یو اوریدونکی دی، بله مهرباني، ځان راو پیژنه یو څه پوښتنه لري.
نور صاحب محترم، سلامونه وایم. خوشاله وسیګ، البته تباکو پاک لبانی وګوره، معمولا افغانستان کې خود موږ تاسو وطن ده، نو دغه ډیر استعمالیږي، یعنی نسوار په یو حسابانی وای، نسوار خلک زیات کوي، نو په ټوله کې چې وګورو سګرټ باندې خلک ډیر رګی سوي دي. نو ډاکټر صاحب سوال تقریبا دغه شرکتونه چې دي، یعنی موږ چې خلک وینو، نور صاحب چې خارج نه راځي کورو ته، تقریبا عمر قبول لري، بیا دوی دغه چې د سګرټو د شان ځانو سره وړي، یعنی دلته دومره ارزانه دي تقریبا. دغه پاک لبانی بس مشکلاتونه واغ مرضی سے یو چاته خلقی جو ڈاکٹر صاحب وویل، دغه په بسیط وچ کې موږ نشا غاینه لرو، نه فرای وای چې سګریټو امه زبا چا خبره یو خو امتیاز وویل، نه دا امتیاز نه، تقریبا دا مزیره ده. نو دغه لبانی په ډاکټر صاحب ډیر مننه کوم.
تاسو پښتنه زبان دي، خو زه پوهنه شولم چې افغانستان څوک راځي بیا سګریټ ځان سره وړي، اتمن ارزانه دي په افغانستان کې، هدف مو څه ده؟ ډاکټر صاحب نه پښتنه مطرح مشخصه.
او بیا نو سه اعتبار کو چې دا زیاتره خلک خارج کې نه وسی، یعنی تقریبا قبول لري، دا ځوانان تقریبا چې راځي دا زیاتره موږ وینو، دلته چې یو دبي دوه دبي ګرسونه ځان سره وړي، او چې کنه الله قیامت دی، یعنی تقریبا دا ارزانه دی، یعنی افغانستان کې.
بله پښتنه خو واره، تاسو څنګه چیرې تاسو په خپل کورنۍ کې څوک شته چې په تنباکو باندې روغ دی، په مختلفو ډولونو باندې؟
ولا نه نور صاحب محترمه، ته اعتبار وکړه چې اوس په ورسره ته وایم، تم څه سوال وکړ؟ ما خپل غشل کړی دغه تیرودونه استفاده کوله، نو خوشبختانه بیا نه مې ورته ویلې، یعنی سړی نه وایي کوی شي، یعنی ما نور نه وایم، تقریبا ځواني کې ما تقریبا دا ما درته شه، ما زیات عمر د سیګریټ ول، نو بدبختي مې ویل لکه ډاکټر صاحب ویل یو وخت زنه چې مشکل سره مخ شوم، ما اعتبار وکړ چې ما زوفت کې سلون لپاره دوه پرځم غنډي ولاړم، بیا دې ځکه کړی مټر کې تقریبا ماشاءالله، یعنی دا ووٹ پہ ځان سره وک نور صاحب، یعنی ما نو ویلې مار سره کوي شي نو وای دا موجره ده، یعنی ما دا مخ کې ویلې چې افغانستان کې دغه بل استفاده کې زیاتره خلک وي، یعنی ماشومان وي، داسې والا نوځوانان الوکان دي، دغه باندې حکومت هم باید کوشش وکړي، او دې باندې ټیکس ولګي، یعنی باید رانه شي افغانستان ته دومره زیات
خوب.
په هر صورت په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر به سیګریټ هم ارزانه وي، نسوار هم ارزانه دي، نو هغه څوک چې اوس ډېر رفت و آمد لري افغانستان ممکن له افغانستانه واخلي، د نورو هیوادونو کې دا معمول ده. خو په هر صورت که بیا موږ غوښتل چې تبصره پې وکړي کولی شي تبصره پې وکړي او بل اوریدونکی راخلو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ژوند شتمني خپرونه ده، همدا شیبه د تاسو لپاره فرصت دی چې خپلې پوښتنې کلرۍ مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اکرم ملک زید له جرمني هم زموږ میلمه دی. تر څو پورې چې ډاکټر صاحب څوک وصل کیږي، غواړئ چې د اوریدونکو په خبرو تبصره وکړي؟
نه، زه تا پوښتنه نه وایم، خپل نظر وایم. زه دومره وایم چې اوریدونکو ته مبارک مبارک، او بیا درته وایم مبارک چې سیګریټ پرېښی دی، آفرین دې پتا شي.
بله، کور ودان. یو بل موضوع تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي، مخکې له دې چې زه د خبرونه تراسم، د همدې تنباکو په زیانونو باندې مې پلټنې کولې. یو زیان چې ډېر رسوي هغه امیندوارو ښځو کچېرې خپل روغ دیوي په سیګریټو یا چلم یا هم په نسوارو، ماشوم ته ډېر زیان رسوي، هم خپل روغتیا ته زیان رسوي، او هم که څوک په څنګ کې روغ دیوي هغه دود چې تنفس کوي هغه هم د خپل د امیندواري میرمنې روغتیا ته او هم د ماشوم لپاره ډېر مضر دی. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره دا خطرناک دی.
نوري صاحب، ډېر مهم ټکم یاد کړه. زه به دا ووایم که خپل امیندواره ښځه تمباکو نه کار اخلي یا دا چې د بل چا لوګي ته ترسیږي، دا به هغه ماشوم چې په نس کې دی ډېر سخت تاوان کوي. کله چې څوک سیګریټ کوي یا تمباکو لوګي د امیدواري ښځې بدن ته ورځي، نو هغه موږ ورته فکر کوم ملګری وایي یا پریمان ورته وایي، پریمان ورته پلاسینټا چې ورته وایي، هغه ځای چې ماشوم پکې غټیږي لویږي پلاسینټا، دا غي رګونه تنګیږي. نو هغه ماشوم ته چې رګونه چې تنګ شو په حساب د ماشوم کټ دی، د ماشوم د اوسېدو ځای دی، هلته چې وینه ونه رسېږي، نو ماشوم بیا څنګه ماشوم ته وینه ورسېږي؟ دا یو تاوان. بل دا دی چې خپله په دې تمباکو کې کاربن مونو اکساید دی، کاربن مون اکساید چې دی، یعنی لوګیا ته چې وایي ساده خلکو ته وایم، دا چې دی سیالي لري، رقابت لري د اکسیجن سره. یعنی دا چې کله چې سیګریټ کی د مور د وینې نه بیا د اکسیجن کمیږي، ځکه کاربن مون اکساید چې دی دغه د وینې نه اکسیجن کموي. نو ماشوم ته تاسې فکر وکړئ چې ماشوم ساه نشي راخلی، هوا ورته نه رسېږي، اکسیجن ورته نه رسېږي، نو په دې اساس باندې بیا تشه کیږي، د ماشوم وده سمه نه کوي، د ماشوم سر به ورکوټوي، بل ماشوم اوږدوالی به ورکوټوي، وزن د ماشوم به لږي، او یا به دا چې خدای نه کړه د مور په نس کې به مړ شوی، او یا دا چې د امیدوارۍ زیږ چې خلاصه شوه زیږون په وخت به بیا مړ کیږي، نو دغه تاوانونه دي چې امیدوارې ښځې ته رسېږي. دا مهمه نه ده چې امیدواره ښځه خپل سیګریټ کوي، چلم کوي، او یاد چې بل چا لوګي ورته رسېږي.
زمونږ خو تاسو ټولنه خو یو کلیوالي ټولنه ده، په کلیو او بانډو کې ښځې اکثرا تنور کوي، هغه لرګي چې سوځوي یا نور مواد چې سوځوي، دغه لوګي هم د امیدوار ښځو لپاره مضر دی.
له هغه ډیر داسې فکر وکړه چې هر ځل چې دا زمونږ بې وزلې خويندې دوی چې په لوګي ته ناستې وي، دا معنی چې هر د تنارو لوګي معادل دی تقریبا سل سیګریټو سره. نو په دې اساس سره دی چې تمباکو کې نور زهرجن مواد دي، خو بیا په لرګو کې هم نور مواد دي، او دغه لوګي دا کاربن مون اکساید چې دی دا ډېر تاوان رسوي، د سږي نه مرضونه پیدا کوي. بل دغه لوګي کې یوازې دا خو داسې نه چې هوا غونې یو شی دی، بلکې ډېر واړه واړه داسې فکر سړی باید وکړي چې ډېره نری خاوره پکې ده، هغه سږي ته ځي. نو د انسان سږی داسې به وي ته به وایي چې چا قیل پکې اچولی دی، نو تا نو ډېر تاوان کوي. څوک خدای دې زمونږ هېوادوال ته دا توان ورکی چې دغه د تنری لوګینه زموږ خويندې خلاص شي.
بله، د امیندوارو ښځو په ارتباط باندې کې دغه څوک چې خپل امیندوار دي او دوی تمباکو استعمالوي او یا نور شاوخوا کې استعمالوي، تاسو د پر ماشوم د غیزو په ارتباط ویلي، ایا د دې احتمال هم شته چې یو معیوب ماشوم دنیا ته راوړل شي؟
ولی نه دا هم کېدای شي څنګه چې مخکې مې یاده کړه د یو ماشوم دپاره یو سالم د مور نس پکار دی سالم دا چې کافي اندازه وینه ورته ورسېږي کافي اندازه خواړه ورته ورسېږي کافي اندازه اکسیجن ورته ورسېږي نو یو ماشوم چې د مور نس کې کافي اندازه خواړه ورته نه رسېږي فکر کې د هغې سر ډېر ورکوټی دی ورکوټی دا معنا دی چې یو اندازه د هغه حجرات کم شوي دي نو بل دا چې وینه ورته نه ده رسېدلې دا واضح ده چې دغه ماشوم به نورمال ماشوم نه وي حتی کېدای شي چې د معیوبې به علت هم شي نو دا وایم چې رښتیا داسې ده امیدواره ښځه په هر رقم چې کېږي نه به خپله سګرېټ ته اوچلنس کوي او نه به د چا خوا ته ناست وي چې هغه چلن یا چېس کوي.
بله ملزه صاحب کور ودان تاسو که څه هم مخکې یادونه وکړله چې په جرمني کې اوسئ او که راشو دې خبرې ته چې معمولا د جرمني په څېر په پرمختللو هېوادونو کې په عامو ځایونو کې په هوټلونو بسونو او نورو عامه عمل منفعه ځایونو کې د سګرېټو څکولو باندې بندیز دی په نسوارو باندې چې باید په هغو کې وانه چول شي خو د سګرېټ له پلوه ډېر زیات دغه بندیز په ډېرو هېوادونو کې جاري دی تر څه حده پورې دا کولی شي چې هغو ناروغیو چې د مخنیوي وړ دي د تمباکو له څښلو سره د هغو مخه نیول کېدای شي او څه سپارښتنه کوئ په افغانستان کې چې چارواکي او خپل خلک باید څه وکړي؟
نوري صاحب داسې باید ووایم چې دا ډېر د خواشینۍ دا د مایوسۍ ځای دی په رسېدلو هېوادو کې چې اروپا کې ده حیران به پاتې شي زه خپله چې کله روغتون خواته ځم کله ته سیمینارو ته چېرته به ځم حیران به پاتې شي د روغتون دروازې مخکې داسې یو کوټنۍ یو کوټه جوړه شوې ده چې خاص سیکریټیانو دپاره یعنی فکر وکړئ چې د یو مډرن رسېدلي هېواد د روغتون مخکې سیکریټیان ولاړ دي او سیټیسونه پاتې دي بل خپل دننه روغتون کې چې وګوري ځینې رنځوران دي چې هغوی د سږي تکلیف لري یا د سرطان تکلیفونه لري چې سګرېټو په وجه هغوی ته دغه تکلیفونه د سږي د سرطانو پیدا شي هغوی عملیات شوي دي نو هغوی ته به ویل شوي دي چې تکلیف د سګرېټو په وجه پیدا شوی دی نو یوازی شی ته چې کوی شي اول د خپل ځان ته خواته به د سګرېټ په خوشي کوي دی څه کوي روغتون ته ځي هغوی ورته سیرم تیروي او هغوی ورته ګولۍ ورکوي دی بیا د روغتون نه وځي یو پنځلس شل دقو دپاره اجازه اخلي دروازې مخکې سګرېټ څکوي او بېرته ننه وځي نو دغسې فکر وکړئ چې دا د رسېدلو هېوادو کې دغه حال دی سړی حیران پاتې کوي چې د خدای پاکه مونږ چېرته اوسېږو دغه توصیې څه شوې دا سپارښتنې څه شوې نو راغله د پوښتنې برخه چې آیا د مرضونو مخنیوی کوئ چې ولې نه همدغه کس چې روغتون ته تللی د عملیات دپاره سږی خراب دی درې قدم تلین شي سرطانونه ورته پیدا شوي که دغه سګرېټ یې نه څکلی دغه چلم یې نه وای څکلی دا عادتونه یې نه درلودلی نو دغه مرضونه به ورته پیدا شوي نه وای
کړی. او په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه یا توصیه مو ده او چارواکو ته؟
نو توصیه خو دا ده اول زه باید ووایم چې خپل یو کس چې په سګرېټو یا په چلم روږدی کېږي ولې روږدی کېږي هغه چې دي زیاتره په تنکي عمر کې روږدي کېږي ډېر پخوا چې به و نه کوم چې اوس په کلو بانډو کې پیدا شي که نه زه خو درې وختي چې په افغانستان وته یم نو ډېر پخوا یعنی پنځوس شپېته کاله مخکې کله چې به یو میلمه به یو کلي ته به ته هلته هر کلي به یو حجره درلودله نو هغه حجره کې میلمه چې به راغی نو اول به د کلي یا د حجرې د خاوند زوی به پاڅېده د میلمه د قدر دپاره به هلته به چلم به یې ډک کړه او د قدر کارون دپاره به یې هغه د میلمه ته یې وړاندې کړه نو دا چې و په حساب داسې و چې د قدر کې ده په چلم باندې دې باندې اوس خبره دا ده چې اوس خو معلومه شوې ده چې دغه شی تاواني شوی نو زما هیله دا ده چې خلک باید دغه شي نه لاس واخلي د قدر دپاره میلمه ته باید چلم وړاندې نه کړي هغه اوس زمانه بدله شوې ده زما سوال دا دی زما دعا دا ده چې هر حجره کې زموږ د افغانانو حجره کې د چلم په ځای سګرېټو په ځای هلته باید د وینې د فشار کتلو یو آله وي که اوس بغون کله یو ځای شي د یو وینې فشار آله دومره نه کېږي چې یو یو افغاني چې واچوي یو کلي کله کوي شي خپل حجره کې تاو ولري همدا رقم د هغې په ځای د شکرې د اندازه کولو یو ماشین هغه د یو څوک کوڅې یو څو کسان یو ځای شي سره هغوی پیسې واچوي د شکرې معلومه کړه معلومه نو یو اند یو اله پیدا کوي چې دوی کوي چې خپل صحت ته سره مرسته وکړي. نو دا زما سپارښتنه ده اوس خبرې پاتې زما خبرې منوتون یو نو وخت نشي د پټمو وکم او زه دا وایم چې څوک چې روغتي کېږي خصوصا تنکي زلمیان دا نو توکلي خبره نه ده بلکې ځان ته علت لري دې برخه کې بله څه وروسته وغږېږي زه به اوس لندمه وکم.
بله کور ودان
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بلې قدرمن اوریدونکو ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني زموږ میل مدی او نن هم د تنباکو د استعمال اړوند ناروغیو باندې خبرې کوو. تر اوسه مو د خبرونه اوریدلې وي په مختلفو ناروغیو باندې ډاکټر صاحب رڼا واچوله. خو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې تنباکو هغه مضر بوټی دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په وینا پرې د خپلو روغدو کسانو نیمایي وژني. یعنی WHO دا خبره تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مې په 1 له تنباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې کړی او ویلي دي چې په نړۍ کې یوه له هغو وباو څخه تنباکو ده چې د خلکو روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله په نړۍ کې له 2 میلیون زیات کسان هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي او تقریبا شاوخوا 2 میلیونه هغه کسان دي چې په خپله د تنباکو په مختلفو محصولاتو روغ دي او 1.2 یعنی 1.2 میلیونه هغه کسان دي چې غیر مستقیم ډول باندې چې دوی ته ورسیږي له عملی مري. د WHO د شمیرو له مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ 2.3% خلکو تنباکو کارول چې دا یو ډیر لوی شمیره ده. ویل دي چې تقریبا 6.5% د همدغه په تنباکو روغدو کسانو له ډلې 6.5% نارینه او 1.3% هم ښځې وي. په افغانستان کې هم تنباکو کارونکي ډیر زیات لري د سیګریټو په بڼه، د چلم په بڼه او د غرز د نسوارو په بڼه. ډاکټر صاحب ملکزی د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ک د درملنې په ارتباط اوریدونکو ترانه واچوي. د مخنیوي خو هغه موضوع ده چې په خپله په هغو کسانو پورې اړه لري چې دوی خپله باید له دې څخه ډډه وکړي که هغه چلم ده، سیګریټ ده او نسوار دي او یا نور ډولونه دي. خو د درملنې په ارتباط کې راته وایي چې یو څوک چې پر تنباکو روغ دی کوم وخت دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او څه درملنه کېدای شي په څه ډول؟
نوری صاحب دا باید ستاسو خبره بالکل زه تاییدوم. نوری صاحب چې تاسو ویل چې 6 میلیونه انسانان کال په کال د تنباکو په وجه باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
تقریبا 8 میلیونه ویلي WHO البته په دغه وروستي راپور کې ویلي دي
8 میلیونه و دا او نه سید اته ما زما معلومات په خوانه او 6 میلیونه و دا په دې معنی چې هر پاکستاني یو انسان د تنباکو په وجه مری. فکر کې ثانیو کې یو انسان په نړۍ کې اوري خو د لبته مرغه هر لس ثانی وروسته یو انسان بیا د سره شروع کوي په سیګریټ څکولو باندې. که تاسو وګورئ لکه جرمني غوندې هیواد کې په کال کې د ورځې 380 انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا په دې معنا چې یو غټه الوتکه هر ورځ جرمني کې د انسانانو نه ټکه ولېږي په ځمکه. نو که چېرته دا چې هر ورځ یو الوتکه ولې خلک به په چغو شي په دا چې په سیګریټو باندې خلک غلي دي په دې برخه کې. اوس به راغلو دې ته چې سره څنګه کوي چې مخنیوی دغه کچوک روک دی دی دین لاس واخلي. مخکې زموږ قریب خبرو کله بده مرغه داسې یوازې د عزم کفایت نه کوي. دا هغه لپاره خاص پروګرامونه روان دي موجود دي، هغه لپاره مختلف مواد موجود دي. اروپا ته خداسي ده چې دلته یو رقم همدغه مخکې مایا ده که نیکوتین، نیکوتین دلته د ژاولې په ډول باندې هم شته، هغه د پلستر په ډول باندې هم شته. نو او د سړی کوي چې په ځای دې چې ماغه نیکوتین د سګرټو د لارې واخلي، هغه نیکوتین کوي چې د ژاولې د لارې د پوستکي د لارې چې پرې ونخلي هغه د لارې شته. ځینې نورې دواګانې شته چې هغه هم سړی استعمالوي شي. ما په خپله چې کړي هغه د اکوپنکچر چې ورته وایي، یعنې ستنې لګول د لارې، دا هم شته. ځینې هومیوپاتي دواګانې دي د سګرټو خوشې کول لپاره، هغه هم شته. خو نه پوهیم چې افغانستان کې اوس څومره کسان به اکوپنکچر یا ستنې لګول کوي، څومره کسان به پوهي، یعنې کسان به مطلب ډاکتران دي چې هغوی هومیوپاتي دواګانې به ورکوي. نو که دا شیونه نه وي، زما سپارښتنه دا ده چې ما خپله رنځوران نامن ته مې چې ویلي دي، دوی چې وایم چې تاسو سګرټ خوشې کوئ، وایي زه کور کې یم، نو خو فضا خرابه وي، زړه مې تنګ شي، بس جب ته لاس کوم سګرټ راواخلم. ما ورته ویلي دي کله چې ستاسو سګرټ ته زړه وشو، داسې وګزه ته د کوره وځه، روان شه، خیر جب کې دې یو شی واخله د خوراک دپاره، د مثال په لکه ممیز واخله، لکه بادام واخله، لکه نخود واخله، جب کې دې واچو. هر وخت چې تا باندې د سګرټو حمله راغله، تا هغه یو دانه ممیز خولې کې کړئ، یو نخود خولې کې کړئ، یو بادام خولې کې وجوه، او داسې وکړه چې دا خپل سرعت دې لکه تیز کړه. نوري صاحب، ما ته د خپل رنځورانو ویلي چې اته څه دا خو معجزه دی راته ویل، وایم داسې وه چې حمله را باندې سګرټو براغله، د کور ووتل، چې حمله دغه زه به مې سګرټو ته زیات کړه، سرعت به مې د حرکاتو زیات کړه. حیران به پاتې شوم چې یو ناڅاپه سګرټو مې زړه نه کېږي، چې روان به تیر به مې شي چې سګرټو ته مې زړه کېږي. علت دا دی چې زه به نورو مرکو کې دا یاده کوم چې حرکت وایم، سپورت وایم، یو معجزه د زمانې ده. سړی چې حرکت کوي، بدن کې د بختورتیا هورمونونه خوشي کېږي، ځان سره یو ناڅاپه بختور احساسوي. هغه مایوسي، هغه حالت چې سړی کله سګرټ سکي او سګرټ نه سکي، سړي باندې یو رقم غم پیدا کېږي، خو سړی چې حرکت وکړي، دغه د بختورتیا هورمونونه خوشي کېږي، نو سړی ځان آرام ریلکس احساسوي. نو دغه لارې فکر کوم چې هغه کسان ته چې ډاکټر نه لري، هغه کسان ته چې بل لار نه لري، نو یوازې بهر وتل هم او سرعت زیاتول هم ګټه کوي چې سړی ځان د سګرټو نه خلاص کړي.
یعنی ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا یو عادت دی، او خپله هغه شخص چې په دې باندې اخته دی، روغ دی، دی خپله کولی شي دغه عادت ته تغیر ورکړي، یعنی خپل فکر بدل کړي.
دا عادت وی انده چې د طریقې نه کار واخلي. د مثال ته یو بل لارې وکایم، یو دوه دقیقې لا پاتې چې ګورم، هغه دا ده چې کچا د ورځې شل سیګریټا سکل، داسې دیو کې چې نن ز شل سکم، سبا نن سکم، بل سبا اتل سکم، بل سبا ول د ورځې یو یو دانه چې کم کی، په شل ورځو کې به یو سیګریټ تر شي کې اخر شبه تر شي. دا هم بل لار ده، نو البته دا ډیسپلین غواړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب اکرم ملک زئی له جرمنی چې زموږ په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله، بیا هم کور ودان، ځانګړی کور ودان چې په لنډه موده کې متاثره تماس ونیو او تاسو هم حاضر شولی. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و، نن د تنباکو د استعمال اړوند ناروغیو باندې مو خبرې وکړلې. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
خوش رنگ شین ستاد پنگروش رنگ شین ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمینے ولولے را پروے او پزڑک میں دمینے ولولے را پروے او ستاد پنگروش رنگ شین ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمینے ولولے را پروے او پزڑک میں دمینے ولولے را پروے او ساد بنگڑو شنگ شنگ